سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې ز فرصه سحاک د خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کومه پیل کوو د نن ورځې په خبرونو د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه پانی خپوش پاړه اندېښنه خوده ده د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د ټولنې پر ایکس پانی خپوشو ویلي دي چې ډيري خبريالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته ترکیه ته کډه شوي په دې هواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډيره افغان جوړه ستانو ته پناه ورکړي بیان د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي تر څو د استلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي د 2021 کال پاکست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط سره سم سلګونه خبريالان له هیواد وتلي ته وتلو ته ارشوي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته ولاړل خو یو شمېر نور بیا ګاونډي هیوادونو او ترکیه ته کډوال شوي دي دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتو د اړون اداره په افغانستان کې ماشومان ته دا ډول خواړه چمتو کوي دا له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په یاته دوی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمر نه جدي ډیرش لکه افغان ماشومان د خوارزواکۍ لګواک سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارزواکۍ ل ډیر جدي حالت سره لاس او ګریوان دي پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټر پر حق کاروان په حمله کې لاس لرل رات کړل چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول د دې بریټ پړه کومې ډلې نه د منلې خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاولنه کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شوي دي پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولای وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو په دوی کې د روسیې ازبکستان ترکمنستان قزاقستان بوسنیا هرزګونیا زیمبابوی اندونیزیا ایتوپیا ویتنام رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات ترکه پراخ حضور لري ځکه د سیمه ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي خو افغان طالبان او ٹی ٹی پی د ادارت کړی دي دا اسرائیل او پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوې بریدونه پیل کړې دي ټویټرز خبري اژانس د اسرائیل او د پاوز په حواله ویلي دوی د بریدونه وروسته تر هغه پیل کړې چې ورته معلومه شوه چې حزب الله پر اسرائیل د یو بریډ چمتواله نيسي د اسرائیل او د پاوز ویان دانیل هایکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځای اوسیدونکو ته پیغام ورکړي چې د حزب الله له سنگرونو څخه لري ولاړ شي هایکاری یو خبري کانفرنس ته که څه هم ویل چې لبنان کې ځمکني جګړه پیلوي او کنه خو زیاته یکړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي لکه چې 13 اکتوبر کې د غزه جګړه پیل شوه حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخت پر اسرائیل بریدونه کړی دي حزب الله چې د ایران لملاتړ برخمنه ډاله ده هم د پرون سهار هم د اسرائیل پر شمالي سیمو سباندې سل توغندي وویشتل د اوکراین پر زاپوریژیا خار د روسیې د تیرش په حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانې زیانمنې کړې دي او لک تر لګه شپاړس ملکی وګړي په کې ټپیان شوې دي د اوکراین د کورنۍ او چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانې څخه خلک امن ځایونو ته واستول پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکی وګړو د ټاپیکې دوه خبر ورکړی روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوک نسیمې په نخه کړې دي خو روس تل دی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیل یړغل وکړ تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوې دي تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړی وړاندې با خبرونه کې را سره دارا پورونه واورې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دي، داسې دوه ډیر لکه وسې خلک یې نه دي، په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دي، د یو نسل دریږي به هیڅ څوک یې ونه کړي.
دا نور راپورونه خپرونه کې درته لرو. نړیواله موضوع هم لرو را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه تا ورزو د راپورونو برخه ته. نن د سپتمبر تر 8مه د اشاره ژبه نړیوال ورځ ده. یو شمیر هغه جونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنې دوه وروسته په اشاره ژبه لزده کړو محرومې شوې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغه ته چې د اوریدلو ستونزې لري د اشاره ژبه په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یو ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته څه ونه ویل. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د سپتمبر 23مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه انجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې لزده کړې به برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو انجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې امینه د همدې انجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د امینې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازنی روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې درس او د تحصیل په خپله راتلونکې روښانه. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده، ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه د حکومت
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکو ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکو په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی آینده خود هستند، چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانم ها
بعد خپل راتلون که پر را دیر اندیک منه دازه که او روز تلیده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجونو یه محدودیتونه لگه ولی تا مخ کی خونځی ته تلا او د اشاره ژبې زده کولا او کولای شو چې په ټولنه کې خپل لومړنۍ ستونزې حل کړي. خو اوس د دوی پر مخ خونځی تړل شوی او نشي کولای خپل هغه لوستا دوام ورکړي.
ازادي راډیو د غونډونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریک کړي، خو نو موري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو و چې د معلولیت لرونکو او د شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاستي په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولې دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندېښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود ولی اطفال
ها فعالیتونه چه دی سویدن کمیته لخوا دوی تا که دل دوغو ماشومانو تا مک تدریس کاوه او دی شاری جبا مورزده کوله. خوال بعد امرغا اوز چه داغ کمیته بنده ده مک نشو کوله دوغو ماشومانو تا تدریس یا نور فعالیتونه وکرو.
سید رحمان صابری چې تیر شپږ کاله یې په کندهار ولایت کې د اشاره ژبې په برخه کې له یوې موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی، د دې ژبې د زده کړې د اهمیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړي اشارې شته، د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه ترڅنګ د دې د عنعناتو او کلتوري اشارې هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهم یو وسیله ده، څنګه دوی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په ارتباط او په اړیکې کې سي، او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې ناشنوایان نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دای وای یو شمېر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي و، پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې ژبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولای دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیون کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادې هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زمې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساس ولدي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد د نن رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو باندې بندیز لګولای دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنون کې او میلمانه هم ورمعرفي کړي دي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوې بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته وښی.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ځوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنون کې او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي، تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغه ته هم سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی په دغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسولینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې د نوم د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسولین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسول ازادي راډیو ته وویل
سیاسی بحثونو لپاره خپلو ګرځې مسلو کې راوغواړي اولاد پرته دي نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې له هېواد بهر دي، تر څو له هغوی سره مرکې ونیکي او په بحثونو کې ګډون ونیکي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤولین تر کنټرول لاندې وساتي، دا هم محدودیت وضع کړی وو.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ مکه سیاسي خپرونې نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه مو پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف دا هم وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي چې نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، اخر په خوارځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
برسه یک روز تشفخانه کلونی 63 ساله را بستر کردم، بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خرد داشتم پس خانه آوردم.
امید به کابل که دیو 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
این خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخ کی چکل یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګری گی روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چې خوارځواکۍ دی شنشنه پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی.
سیت رازی سپاس
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په کپاوسر ډول سره ته ووایم زمونږ حضوري شفاخانه کې د پکتیا حضوري شفاخانه کې ته ورځې تر 15 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي ځکه زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیاخت دی د زی کړه کې بل ځای ته نو شمېر په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسر ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیه کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیه لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لامل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لکه د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیه په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. د غیدارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرونی ته بیا هم راغلی ورزو په دې برخه کې نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړي او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر بیا ویلي دا حملې په تر هغه مهال روانې وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې حملو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او له 400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوې حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویلې دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریه سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړې چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اویچای ادرای ویلی وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړې لبرید پرته بل لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. د خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید له ودانۍ ووزي تر لاسه کړی دی. خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. لدې مخکې د اسرایلو د پوز ویان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې د تا ورته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوې دي. هګاری د پښتنې ته چې آیا اسرایل به پر لبنان ځمکنه يرغل هم وکړي کنه په جواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي پاوز به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه لفظا اخیستل شوی ویډیو خبريالانو ته وښودل چې د په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یو کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې خي خو د اسرایلو هوایي حمله مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د نخته د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د کړکېچ لپاره رئیس ساری نه لري او دا ویره نور هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نشي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو را پورونه ل ازادۍ رادیو نو ری ازادۍ رادیو وسته سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسیوي شپینځوي شو د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او دا را پورونه ورسره نور را پورونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستل شي. زموږ د ویب پاڼه آدرس د ازادۍ رادیو ډاٹ کام او یو راپور د ورزګان ولایت هم لرو را سره اوسئ.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
په ورزګان کې لاسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولې دی. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولې بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې مهم نه کړی دی. د ورزګان ولایت اوسیدونکو د دې اقدام هر کله کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار لسیمه راته چمتو کړی تاسو واوري.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 سپری کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی دی. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وای د کسانو په غیر قانوني توګه د واشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې گاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نو موري وای د واشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګیدلې دي.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي لکه واشي مرغان دي واشي حیوانات دي مایان دی پرندگان دی پدې کارسه د جوړ شکار مطلقاً ډول باندې دا ماننه چې واځي یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په باندې په مطلق ډول باندې صرف نیول رانیول خرڅول مطلق باندې.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین د غراس په دیاړه وای خلکو ته د سیمه ایزو رادیوګانو لالاري او د غشان په شار کې د لوهو په ځوړن کولو سره خبرداري ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس شاغلی مشال وای د تیری شلکلنې جګړې پر مهال ګڼو واشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمیر بیرته راستانه شوی دی. بلخوا د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وای چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیپولا چې په ترنکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دی داسې دوه ډیر لکه وسې خلک یې نه دی په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی نجیو نسل دریږي به هیڅ څوک یې ونه کړي. نو دا د پاره ډیر تاوان دی. وز مرغ اکثر مرغان چې زموږ ته افغانستان اکثر لنسنلې وسنس درې دلی دي نه.
دا ورزګان ولایت یو شمیر نور وسیدونکو هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي خوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عمل کړي. یو شمیر افغان سیړونکو وای ژوند یو مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دې د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو په دې برخه کې د سیندونو پر اوبو بحث لروز مونږ همکار پې درته وړاندې کې خدای غینه مخ کې لند خبرونه